په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان د ورېي راپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني رنګ شوی حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مختوړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ورېي راپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورت په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې راپورت کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشوه او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړي. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان خیلی له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیواله ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قومندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل په وزویلی چې په بیروت کې د حزب الله د قومندې مرکز هدف ګرځولای دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د شپږاویا نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنوی ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رویترز خبری آژانس ویلي چې حسن نصر الله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپای پازداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولې دي. لامل یې د ډونالد ترامپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستي اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کاملا هارس ترمنځ نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانه وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولې دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبان حکومت باید تر هغه ګورو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز اول ټیرریسټ ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شهباز شریف په دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او داسې زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنۍ بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته دي، کار یې مخته نه ځي. موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول.
نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی یو نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایمه عمومي اسمبلی کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې د گاونډوي هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترګرې مسول دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده او سره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګارد، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترګرې ډلې چې له بده مرغه په افغان خوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د خبر اتیا زره پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د خبره د ټي ټي پی د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړه. وی ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارډ ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت ولري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلی شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي.
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړېږي نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او داسې زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا نوې خاص خبره شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکارا نشو.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونه کړې دي، مخکینو وینا او ته په پام ګمان مخکینو وینا کې یو څه تون دریز غوړه کړی، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمینه دي او په تیر بیا د ټي ټي پی د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کې چې باید دای هم دغه دریز غوړه کړی.
د شهباز شریف تر دې وینا وړاندې کته سو متوجي یو سورج وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استاد هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وي او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 18 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ته راغی شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز دا د شهباز شریف وروستی دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه ده د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پوز د فانو دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شهباز شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پور وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې د ډلې ځپلې نه وي. لدې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې واغ ترور شوي وو. نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنګ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې دا یو پراخه مسله ده او هغه د وسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژوري دي خېلري او یعنی دوی جدا کولای نشي کچیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل نو دا ناممکنه خبره ده ځکه دا دواړه یو دي او شنکاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړي ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به هلته عملیات وکړي نو زه فکر کوم چې دا به د افغان وسنیو واکمنانو غوسه او د دې وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي شعارو له شنون کې شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ وای د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله انډلې مشر حسن نصر الله له دې بریت څخه روغ وتلی دی. د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې متحده ایالات د اسرائیل د بریت څخه خبر نه وو.
د اسرائیلو د پاوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزی دفتر چې د بیروت راستوګنو ودانیو لاندې وو په دقیق بریدونو سره هدف ګرځولی. په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخته حمله یادیږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندي لګیدلې. د چا
چاودنه غوونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او د بریدونو لزایات رډیره وخته لوګي پورته کېدل. غنو کسانو ته د مرګ ژوبلې درسې دوه خبر هم ورکړل شوې. اسرائیل شبکو ویلي چې د بریدونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رويټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصر الله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي. اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو.
What we're doing.
نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس پر اسرائیل برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیل بریدونه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان پاساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیل ته ستنیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیای مسولین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خبرې دود دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له شپږ نیم سو زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مسولین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ لشپږ تر شپږ نیم سو پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترېنه مړه شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځته راغلی چې په تعداد شپږ سو نه تر شپږ نیم سو زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوې دي. بدبختانه چې د منګ دوه دانه هیوادوال چې یو 15 کلن او د شرف دین په نوم یو 15 کلن د شی په نوم باندې د منګ اخور وفات شو چې تر اوسه پر مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سو نه تر شپږ نیم سو پورې دي. شاید شمیر کې زیات کموالی اوسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز بیا په یاد ناروغۍ د وسو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبيب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون اتلس ناروغان بستر شوي چې اتلسو کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وو چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل او څلور نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولیږل شول.
و موږ غوښتل چې د ناروغۍ د خبراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خو د وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خبرې دو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یاد سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خپرې شوې دغې ناپیژندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوي او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوي کېږي. هر څوک هر طرف کې دی نو د خپلې تداوي په خاطر باندې روان دي. څوک چاریکارو ته دی، څوک چې دی کاپیسا ولایت ته غسوي دي، څوک کابل په هره شفاخانه کې دوی شته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت له طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کاري وکړ او بیرته راغله.
د کفشان درې او بل اوسیدونکو محمد جلال وای
او ډېر څه دی کوي دا مرض یو لسته نه سپه مخکې تاسو سره د موږ په لپی دی ولای دوا نه راځي دا تر راست یو لاس پیډو نه په او تار یو تم چلونه پیډونو لاندې نیو دي سر دا ټول کوم مریضان چې دوی هغه اخته دي دا دلته به ستارې دا ټول نو سفر په لپی دی د سنو دي داخله مرض نه
د سیمې خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې او بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندیښنې ډېرې دي. باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. که یې اوس مخنیوی ونشي خلک ډېر په تکلیف کېږي او خلک ډیر اندیښمن
سخت نگران از دیگه بسیار رنج میبرد به میوقت که پیدا شده بود.
یادونه ده چې تر دې دمه ډاکټران او روغتیایی مسولین د دغه ناروغۍ په تشخیص او پیژندلو کې پاتې راغلي دي. خو پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي دا تشخیص شوی چې یاد ناروغي کانګو نه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 24 45.
ازادي راډیو 24 ساعته
د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده. خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنې بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې د چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې روانې دي.
مکمل لاره خرابه ده. اوس نو چار ځای ته د کابل پورې ځای مخکې اووه ساعته لاره وه. اوس جره څوارلس ساعته مزل مو په دخامه کې بدوړې دي.
د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي د 1402 مریض کال تر ژمي پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي چې له امله یې موټر چلوونکو مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادی لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې ټکنۍ او رو دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینه نخته چې کار مخ ته نه ځي. ترانسپورت کوټ کورسول مسافر کوټ کورسول موږ کوټ کورسول بلار سراس شیک پاتیج نه ډریوران مریض نه راوړي. لار خراب ده. کړه لار د ځګروي یا ناری یو خوش چې کلم مریض څوک نه راوړي وس پر دې لار باندې. لار ډیر خراب ده.
دا رابطه ما چې کی دا اړ یو کې زړه د سختکړې وی چې ډېر خراب ده. دا هغه سونی قدر چې ته قدر چې کا خسي هغه مکمل اړولې دوه نه قدر د مقصد جوړېدلې به خې په سلو روان دي چې وس نه نک چس په جوړ کړې وای یا لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپې دی مکمل سړک هغه چې کا خسي هغه اړولې مترانې ګټ خامیت الکړې دي ته مترانې ګذر در به دار کړ د سفاریان دي ډېر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزټي لار ګڼل کیږي نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبیدیز ولایتونو سره نښلوي بلکې د سپین بولدک اسلام کلا تورې غونډي او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعت لار پنځلس ساعت وخت نیسي چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي، بلکې د دوی لپاره هم سخت ده، ځکه په وینا د وژ او خراب مزل لامل په ورځ ورځو ستړي وي.
چې دغه ځای سم موټر تور وخی جو در کابل پرې چې موږ رسیدو نه پاس مخلیه تراسي چاله ته ورځ په درې ورځې ولا کز موږ د ستړیا د بدن سوزي بیا خامې چې د خامې اړولې چې د خامې نکسم اړولې وای هم سیو په خو هغه نور خامې بیا چې بیا اړولې د په خو د پارک نو چندانې پارک نو یو ساعت او دوه ساعت په پارک پک شکل د دې د خامې چې موټر دغه ځای سره وانس یو موټر په کلاته پرې مویوس هغه خراب چاله ته بل ته وخی جو هغه در غزنی پرې یوس
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولاړو راشه د موټر به زارې ک په فلډر کې بلایټ ک په کورلا کې ک په سراچای چې هر موټر مر به ستونزې ډېری دي نو مسافر په خوا ته ساته مزل ود وره ساته مزل.
د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت چارواکو یو شمیر رسنوي ته په دازه څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تراتلونکو شپږ میاشتې پورې پای ته رسیږي، خو د خلکو په باور په دې ډول ټکنی کار دا پروژه په دوه کال هم نسی بشپړېدلای. د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتر اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیونه ډالر مرسته بیا رغول شوې وه، خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نشتو او ماین چاودنو له امله د دې لارې ډېری پلونه او پلچکونه تخریب شوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډېره برخه ویجاړه شوې ده.
اساسی حقوق پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی. یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 100 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
ده. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیرني اقدامات وکړي. اوچا ویلی د روان کال تر اگست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. آزادی رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې راپورټ تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رای گیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مختوړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې راپورټ دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. په هرات کې د $300 میلیونو په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړي. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان خیل هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي وو چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولي دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یادې شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کمالا هارس ترمنځ د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یورته به خوانده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپل هم کورنۍ دوستان ټولنه راته خنخ کار کوي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل
کله چې موږ خپل مخ نه ورسته پاتې کیږو په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دته واخ او مناسب حل لار راو باسو دغه لامل لوج مون ته استراب او نو امیدي پیدا کیږي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منردن کو د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنې کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفی بدلون راغلی دی. لشپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي نجونې لیک لوست نشي کولای، کار ته نه پرېږدي، کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي دا چې محرم سره نه وي د طالبانو له توند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي، په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام د چلند ځوانان د نهیلۍ سره مخ کړي. په پایل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړ زما په صدر د خوړل وز ډیر دغه سي کسان پیژن لیسانس لري، بولس کاله مکتب، سلور کاله لیسانس، شپارس کاله نس دکړو سره یو ځای دی. نو امید د ځان سره ګرځي. بیکاری او نه هلي دغه ډیر عمده ستونزه ده. په روحي لحاظ بیخ ډیپریشن سوي دي، جوړ خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته یو خبريال وو راغلی وو، ماته ویل چې زه بیخ له هندس خمایوس یم. دغه سي روحيه بایلون کې انسانان بیا کورو کې په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالی ته هم لاره برابري. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تېرېدو د بلپل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده د وجوده وځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونه ویني، په اجتماع کې خپل ځان ونه ویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نه سي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داس فکر لکه بیگانگان چی دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی قرباني تپلسوي، دی قرباني اضافه د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس کلی.
ولولا دهقان وای چې افغان جونې دا چې لزدا کړو څخه لري شوی دی، د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهیلي په جوړ خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وای چې ناهیلي د ژوند خواندورنه اخیستې دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونو چې له تحصیله بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونو چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپل کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزې سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم داد په کور ناستې دي که دوی ناهیلي، نا امید هم سي، بدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لارې دا د له مبارزې لاسونه خلی مبارزه وکوي نور هم په یو نفر نکیږي باید ټوله ټولنه سره یو ځای سی کغه خزی وی کغه نارینه وی زما په نظر په سنه شرایط کې د نارینه او ملاتړ ډیر مهمه ده یعنی د خپل خويند له خپل میرمنو لورانو څخه دغه هم ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي د هر ستونزې په مقابل کې کغه امنیتی وی کغه سیاسي وی زما په نظر دا غي د حل لار ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلات ته ودرېږي او دوی څخه ملاتړ وکوي هغه که رقم وی یعنی سیاسي وی اقتصادي وی یا هم امنیتی وی دا ملاتړ وکړي دوی سره مرسته وکړي په دې سي دوی په دې خپل مبارزه کې وستان ها پاتې زما په اند نړیوال ټولنې حمایت ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډیر مهمه دي
یعنی تاسو غواړئ دا وایي چې افغان جنو سره د ټول پیږي چې په دې باندې وضعیت سخت ده مګر مبارزه دی وکي ناهلي نو امیدې نه دي ځان وساتي تاسو غواړئ هم دا وایي
بله مبارزه دی ما په نظر یو ښه پوینت د وسني شرایطو کې
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
کور مو ودان مننه
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیاوي برابروي وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي نوموړي د نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي بېخي نا امیده دي بېچارهګانې چې آیا د موږ آینده به څه شي دا واقعه دومره اثر کړی دی خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي یعنی خپل امید یې تل له لاسه ورکړی ده دوی هېڅ وخت باید نا امیده نشي هېڅ وخت نا امیده نشي په دې خاطر چې موږ دغه ځوان که نا امیدی لپخونه سړی غورځي باید خپل دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکا لار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا چې دوی یعنی نا امیده نسی او تصمیم چې خپل ځون کې نسی په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکړه مبارزه وکړه هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم نه مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقعیت سره درېږي
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په حال بیکار دي کنه نو هغه ځوانان چې بیکار دي دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی مکتب نه پاریخ شي دي نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ پانتونی وي مکتب وي هغه چې بیکار دي نو موږ څه وکړو دا لته او بل دي همدغه د خپل دي بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت له خوا نه ورکول شي مثلا د ډیګری لري پی ایچ ډی لري یا مثلا ماسټر لري یا کوم بل هغه لري هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانانو دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی بې ځای نه دی تللی هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه دوی بلادي حالت نه راوځي او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته کم کمواله هغه ورځ په ورځ راځي ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده نو هغه هم کوشش نه کوي چې دی خواته توجه وکړي یو امید ورکړل شي داسې ډاډ ورکړي ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو هماغه تحصیل کرده و چې تحصیلي کړی وو بیرته په وظیفو ولګېدل څه خدمات یې وکړل که نه په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه انشاءالله یوه ورځ راتلونکې دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله
د قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر نا امیده کېږي او دوی استراب اخلي نزان سره د ناهیلۍ او امیدۍ احساس مختر رسیدل په برخه کې کله چې موږ خپل مخ نه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو، لستونو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د تیوا ښه او مناسبه حل لار راو باسو، دغه لامل لوج موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي. لیکن مهمه دا دی اصلا د ژوند تعریف هم د څه او څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه د مسایل ټول راځي، لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو، په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه وي، خرابه دنده. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدۍ او ناهیلۍ سره مخ دي کنه. دوی انتخاب کې، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې کنه، بیا دوی ترمنځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځې ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي؟
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلي کېږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپله یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډېرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کښېنې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوک له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنې د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي، ناامیده، له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد سره قمي، له خپلو ملګرو سره، له خپلوانو سره د روابط سره قم مخ کیږي. بیا
کله چې انسان ناامیده کیږي، ناهیلي ورته راځي، د خوښۍ چې د یوازې پاتې شي، کله چې د یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کېږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کېږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خواته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ زوان که هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهور خبر لري وای کله سړی شایي کله گدایي کنه، دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس څه ډول سازش له زوان سره په کار دی؟
دا ډېره مهمه مسله ده. شعوري برخورد په کار دی، له داسې یو حالت سره خپل ژوند ته پام کول په کار دی. لومړی مهم دا دی چې دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډېره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. که ته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې، که چېرته دنده لرې هغه پکې شامل یې، که چېرته شخصي کار کوې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادات پکې شامل یې، ستا آرامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروف سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروف وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کېږي، ځکه د ده ذهن مصروفه دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ده د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان سته، علما سته، دیني برخې فعالان سته، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي، تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړې کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کښېنم چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کښېنم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دومره برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید دی ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان یې، یعنی تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري، په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېره مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا که ډېر واضح ووایم، هر ځوان مثلا موږ خپل خپل پنځه وخته لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو، په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دوه لاملونو نه پیدا کېږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره موږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په د پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې حرص ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کوي، اضطراب پیدا کوي، ناهیلي پیدا کوي، ناامیدي پیدا کوي. د خپل ژوند نه به یعنې په ډېرو امکاناتو باوجود به هم دی له خپل ژوند نه خوند نه شي اخیستی. دومره مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل، په دې سره هم انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کېږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره څه رقم مرسته کولی سي، هغه چې ناهیلي دي، ناامیده دي،
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ خو معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو. کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کېږي، کورنۍ له خوا الله تهدیدېږي. کار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ د نورو غړو له لارې هڅه وکړي، دې ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی،
دوی هدا سره همکاري وکړي ترڅو د دې حالت څخه وژغورل شي او د دې حالت څخه وساتل شي. د دې ترڅنګ کولای شي چې مثلا د دې استادان دي او په هان دي غوي ته بوزي کینی خبري وکړي مجلس وکړي د زړه خبري راوخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
bale په اخر کې لاند رازو د حکومت مسولیت ته په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسولیت لري چې د ناهیلۍ نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول سي؟
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسولیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې تر ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ور سره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دیو کې تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروف سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغه سي په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلات څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری.
چمن چمن تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن خی پاکی و بغواڑی وینا وینا دغواڑی جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیرل جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات غواڑی سولستارات ہو سولستارات غواڑی سولستارات غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو
امن لوی واړ غواړي امن لوی واړ غواړي خي پاکي وب غواړي وین وینا نه غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن ڈکل منی زڑ غواڑی ڈکل منی زڑ ہو ڈکل منی زڑ غواڑی ڈکل منی زڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی